په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د یو ساعته خبرونې ته مظفر بازاهر هرکلی کوم. په تخنیکي چارو کې شمشاد صدران را سره دی. په دې پروګرام کې به د کابل د نننۍ چاودنې په اړه د تلفاتو تازه جزئیات ترسره شریک کړو چې افغان چارواکي وایي د وژل شویو شمېر شپږ تنو ته ورسېد. د دفاع وزارت څرګندونې به هم واوري چې وایي وسلوالو ډلو د پاکستان په لمسون په افغانستان کې جګړه توده ساتلې ده. نور مطالبه لرو خو تر هر څه د مخه ملالۍ بشیر د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه لري.
لومړی د ځینو مهمو خبرونو سرچکې. نن سهار په کابل کې په ځانمرګ برید کې شپږ کسان وژل شول او تر 23 زیات ټپیان شول. د افغان حکومت اجرایی رئیس له خلکو وغوښتل چې حکومت ته وخت ورکړي چې د اصلاحاتو په راوړلو او جدي اقداماتو سره په امنیتي وضعیت کې تغییر راوړي. او د ترکیې د اپوزیسیون د یوې ورځپاڼې 19 کارکوونکي به نن محاکمه سي. بشپړه خبرونه. نن سهار په کابل کې په ځانمرګ برید کې شپږ کسان وژل شول او تر 23 زیات ټپیان شول. د کابل نننۍ ځانمرګ برید په پراخه کچه وغندل سو. د حکومتي چارواکو په ګډون د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او د امریکا سفارت هم د حمله په بیلو اعلامیو خپرولو سره وغندله او د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نجیب دانش همداراز نن خبریالانو ته په دې اړه داسې وویل: دی وایي د پیښې ډیری قربانیان ملکي وګړي دي، هغه کسان چې یا دلته کار کوي او یا هم پر دې لاره تیرېدل. د دې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو ومنه. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند بصیر مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دا موټر بم حمله نن د درېمې امنیتي حوزې د کاریز په سیمه کې د قانون وزارت د کارکوونکو پر موټر سوې وه. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله له خلکو وغوښتل چې حکومت ته وخت ورکړي چې د اصلاحاتو په راوړلو او جدي اقداماتو سره په امنیتي وضعیت کې تغییر راوړي. دا خبرې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن په کابل کې د وزیرانو شورا په غونډه کې وکړې. ښاغلی عبدالله وویل:
دی
وایي خلک د خپلو غوښتنو د مطرح کولو لپاره له اساسي قانون سره سم ټول مدني ازادۍ لري او دا له هغو لاسته راوړنو او حقونو څخه دي چې افغانان یې لري. په همدې حال کې افغانان پوهیږي چې د افغان حکومت تر ټولو زیات وخت او پام امنیت ته اوښتی دی. ښاغلی عبدالله زیاته کړه چې د خلکو امنیت او دفاع د افغان حکومت تر ټولو لوی مسؤلیت دی. د ویل د افغانانو د ملګري او دشمن صف په بشپړه توګه واضح دی او خلک باید دا صف مخشوش نه کړي. د همداراز ویل پوهیږي خلک نه دي راضي او دوی حق لري چې په اوسنیو حالاتو کې قانع او خوشحاله نه وي، خو د ښاغلي عبدالله په خبره په امنیتي وضعیت کې تغییر د خلکو په ملاتړ او همکاري امکان لري. د فراه ولایت مسؤلین وایي تیره شپه د ګلستان ولایت د ولسوالیو او د غور ولایت د تیوره ولسوالۍ د وسلوالو کسانو ترمنځ په نښتو کې تر شپېتو زیات کسان وژل شول. دا پیښه په داسې حال کې رامنځته شوه چې طالبان او ځایي وسلوال کسان له داعش ډلې جنګیالیو سره په نښته کې مخامخ شول. د فراه ولایت د ګلستان ولسوال اجمل زاهد ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل:
د طالبانو او د داعش او د ډاکټر ابراهیم د پلویانو تر مابین سخت نشته سوی وه، چې په دې نتیجه کې 19 نفره طالبان او 45 نفره د محل خلک وژل شوي دي، چې په مجموع کې 28 نفره وژل شوي. مړې د فراه ولسوالۍ د ګلستان ولسوالۍ تر انتقال شوي دي.
د اجمل زاهد په وینا د فراه او هلمند ولایتونو څخه لوی شمیر وسلوال کسان د غور ولایت تیوره سیمه ته د داعش جنګیالیو د ځپلو په هدف تللي وو. تر اوسه د افغان دولت مخالفینو په دې اړه څه نه دي ویلي او د داعش جنګیالیو د تلفاتو په اړه هم معلومات نه دي ورکړل سوي. د هرات د ګذره ولسوالۍ له مسؤلانو څخه درې کسه د دغه ولایت د استیناف څارنوالۍ لخوا د اداري فساد په تور ونیول شول. په دغو نیول سویو کسانو کې د ګذره ولسوالۍ د مالی او اداري او عوایدو د څانګو مدیران شامل دي. د هرات ځای چارواکي وایي دا کسان د څارنوالۍ ریاست د کارکوونکو د الزاماتو په خاطر تر څار وروسته ونیول شول. د هرات د والي د دفتر څخه په خپله سوې اعلامیه کې راغلي چې دغه کسان تر جدي پلټنو لاندې دي. دا په داسې حال کې ده چې دوی ورځې مخکې د ګذره ولسوالۍ د اجرایي امیر په ګډون د ښاروالۍ دوه کارکوونکي او د تجارت ریاست یو کارکوونکی هم د اداري فساد په تور په هرات ولایت کې ونیول شول. تاسو زموږ شغله ازادي راډیو اوري او اوس یو څو بهرني خبرونه. د ترکیې د اپوزیسیون د یوې ورځپاڼې 19 کارکوونکي به نن محاکمه سي. ډیری مشکوک کسان د 2014 کال په اکتوبر میاشت کې د بیړنیو حالاتو پر مهال نیول سوي وو. دغه بیړني حالات په جولای میاشت کې د ناکامې کودتا تر هڅو وروسته اعلان سوي وو. حکومت د دغې ناکامې کودتا په هڅو په امریکا کې میشت ترکی مذهبي مشر فت الله ګولن تورن کړ. د سیکولر جمهوریت ورځپاڼې د خبریالانو او اداري کارکوونکو محاکمې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د حکومت پر دوره کې د رسنیو د ازادۍ په اړه اندېښنې راپارولې دي. که دا کسان مجرم وپیژندل سي، تورن کسان تر 43 کلونو پورې بند له سزا سره مخامخ کیدای سي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان عربي هیوادونو ته د سفر په پای کې نن قطر ته ځي. هغه په داسې حال کې قطر ته ځي چې دغه هیواد له 4 نورو عربي هیوادونو سره په دې وروستیو کې په سختو لانجو اوښتی دی. رجب طیب اردوغان پرون کویت ته تللی و او د دغه هیواد له امیر سره یې هم وکتل. کویت د عربي هیوادونو او قطر ترمنځ د لانجو د هواري منځګړی دی. د سعودي عربستان په مشرۍ 4 عمده عربي هیوادونو په دې خاطر له قطر سره اړیکې پرې کړې چې ګواکې دا هیواد له تروریستي ډلو ملاتړ کوي او هم د ځینو عرب هیوادونو له د سیال ایران سره نږدې اړیکې پالي. د خبرونو پای.
خبرونه ملاحظه رادیو اوریدل تفصیلي زموږ پر پاڼه هم کتلی سي، پته مو د ازادي راډیو .com. وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو: په کابل کې د نننۍ حملې د تلفاتو شمیر لوړ سوی دی. د ولسمشر د رسنیو دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی وایي
بر اساس معلوماتی که از پلیس افغانستان دریافت کردیم 26 شهید و 41 زخمی که عمدتا افراد ملکی هستند به این رویداد ثبت شده.
د افغانستان دفاع وزارت وای وسلوال مخالفانو د پاکستان په اشاره په هیواد کې خپل تحرکات زیات او جګړه یې ګرمه کړې ده. دغه وزارت وایي دولت وزیري
په دغه څو ورځو کې د دښمن تحرکات ډیر دي، ځکه په پاکستان باندې فشار وارد شوی دی. هغوی غواړي چې د جهانیانو توجه بل خواته کې او داسې وښیي چې په افغانستان کې مخالفین دغه قوت لري او حملې کولی شي.
بلخوا د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس له خلکو غواړي چې حکومت ته وخت ورکړي څو په اصلاحاتو سره په امنیتي وضعیت کې بدلون راولي. د بریتانیا چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره به لسګونه بریتانیان افغانستان ته ولېږل سي. نور مطالب هم لرو په دوهمه نیمایي کې. یو کلی زر غږونه راډیوي ډرامه لرو، اورېدو ته راسره پاتې سئ. ورسو د خبرونه لمړنی مطلب ته. د کابل شهر د نن سهار په ځانمرګ برید کې چې د درېمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې وسو، 6 تنه وژل سوي او 1 نور ټپیان دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دغه پیښې قربانیان ملکي وګړي دي. خو د طالبانو وایي ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په ټلیفوني اړیکه کې د پیښې مسؤلیت منلی دی او ادعا کړی چې د ملي امنیت کارکوونکي یې په نښه کړي دي. په دې اړه تفصیل د ناجیه صاحبۍ په رپورټ کې اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د کابل ښار د درېمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې انتحاري حمله په سختو ټکو غندلې ده. ارګ او سپیدار ماڼۍ د بیلابیلو خبرپاڼو په خپرولو سره دغه حمله نه بخونکی عمل بللی. د جمهوري ریاست د ویان دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته په دې اړه وویل
بر اساس معلوماتي که از
د هغو معلوماتو په اساس چې موږ له امنیتي ادارو څخه ترلاسه کړي دي، د کابل د سهار په حمله کې 6 کسان وژل سوي او 1 نور ټپیان دي چې تر ډیره پکې ملکي وګړي دي. په داسې پیښو کې د ارقامو د بدلیدو احتمال شته.
د کابل ښار د درېمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې دغه انتحاري حمله د دوشنبې ورځ سهار شاوخوا 2 بجې د اجرایه ریاست د دویم مرستیال محمد محقق کور ته نږدې شوې ده. امنیتي چارواکي وایي چې د پیښې قربان بنیان ملکی وګړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تر اوسه د حمله هدف معلوم نه دی، خو په دې پیښه کې د قانون وزارت د کارکونکو موټر په بشپړه توګه سوځیدلی. د دغې حملې د انساني تلفاتو ترڅنګ خلکو ته ګڼ مالی زیانونه هم اړولي. د پیښې عیني شاهدان وایي یو شمېر جسدونه سوځیدلي او حتی نه پیژندل کیږي. احمد ستاری او رفیع جسور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سهار وختي و چې دغه چاودنه وسوه، خلکو ته ډېر تلفات
اوختی دی څو ټپیان می ولیدل چې حتی نه پیژندل کېدل چې څوک دی
چیز وحشتناک در طرف دست بود
ډیر از له بغنون کې پیخه و هر خواته لاس او پخې وی ویني اور لیدل کېدل ټول خلکو هر خواته منډه وهله
همګي سرګردان بدن می دویدن
د پیخې ټپیان او د وژل شویو کسانو جسدونه د کابل ایمرجنسی استقلال او ابن سینا روغتونونو ته انتقال شوي دي موږ هم استقلال روغتون ته لاړو یو شمېر کسان چې په دې پیښه کې ټپي شوي وو د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیانوي
زما نوم نورالله دی په خونه کې له خپل همکار سره وم چې چاودنه وسوه ښیښې ماتې سوې زه هم د ښیښو د ماتېدو له وجې ټپي سوم
د پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی په دې حملې کې د ملي امنیت ریاست کارکوونکي په نښه کړي او د دې حملې په طرحه کولو کې دوه میاشتې کار کړی و
له ناجي سپید خمود کابل د نننې چاودنې په اړه معلومات واورېدل بلخوا د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوالو مخالفینو د پاکستان په اشاره په هیواد کې خپل تحرکات زیات او جګړه یې ګرمه کړې ده د دغه وزارت ویان دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه د دې وړتیا لري چې د وسلوالو مخالفانو هر ډول حملې شنډې کړي د دې موضوع تفصیل رحمت الله افغان څخه اورو
د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوالو مخالفانو د پاکستان د فشار له امله په هیواد کې خپل حملو ته زور ورکړی څو پاکستان په دې سره نړۍ ته وښیي چې د افغان دولت وسلوال مخالفان بیا وړي دي د دفاع وزارت ویان دولت وزیری د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو د هر ډول حملو مخه اډب کولای سي
په دغه څو ورځو کې د دښمن تحرکات ډیر دي ځکه په پاکستان باندې فشار وارد شوی دی وی غواړي چې دا د جهانیانو توجه بل خواته کې او داسې وښیي چې په افغانستان کې مخالفین دغه قوت لري او حملې کولی شي دا فشار زیات شوی دی دا څو ورځې مګر وسلوال پوځ په ټول توان باندې په ټول قوت باندې او په لوړ مورال باندې د افغانستان د هر سانتي متر څخه دفاع کوي
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې تېره ورځ وسلوالو طالبانو د فاریاب د کوهستان او د غور د تیبری ولسوالیو پر مرکزونو ولکه اټینګه کړې ده د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دغو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شوي دي د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وایي چې په تیرو څلور ساعتونو کې افغان ځواکونو په یوولس ولایتونو کې شپاړس هوایي څوارلس مکني پلان شوي نه ویشته کمانډو او دوه شپني عملیات درلودل چې له امله یې د پنځلسو داس جنګیالیو په ګډون شپږ نوي وسلوال مخالفان وژل سوي دي د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون د افغان ځواکونو له عملیاتو هرکلی کوي خو ټینګار کوي چې په پاکستان د انتقاد پر ځای باید افغان حکومت روانه جګړه سمه مدیریت کړي د دغه کمیسیون غړي سالم احمد صالح ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي مسولین له مسولیت نه د تیښتې غوره کولو لپاره هر څه په پاکستان وراچوي
دوستانو په همدې اړه د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان د هیواد وروستي ناامنه حالت ته اندېښنې وړ بولي او له حکومت غواړي چې باید د دې حالاتو د کنټرول لپاره پراخې هلې ځلې وکړي په همدې اړه د امنیتي چارو له کارپوه اسحاق اتمر سره زموږ همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې ده او په سر کې ترې د ناامنیو د زیاتېدو د لاملونو په اړه پوښتلې دي
دې وخت کې دوی د شپې د انتقالاتو وسله دی او د شپې د اوسېدلو وسله دی دوی کولی شي چې په هر ځای کې د جغرافي موقعیت له نظره حرکت وکړي ځکه دوی د شپې داسې هوا په اصطلاح سړه ده او دوی کولی شي چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د دغه جغرافیایي اقلیمي موقف نه استفاده وکړي نو په دې وجه دوی کوشش کړی چې ډېر زیات فشار په دغه وخت کې په حکومتي ځواکونو باندې واچوي د بله خوا ده یو سلسله کمبوتات یا ضعفونه زموږ په دولتي او د اضافي د حاکمیت کې شته دی که تاسو د غور مسلې ته متوجه اوسئ دوه درې ورځې مخکې د تایوري د ولسوالۍ د سقوط خبره وه نو اوس طبیعي دی چې هغه مسؤلین چې د غور د ولایت مسؤلین دي هغه مسؤلین چې دلته په امنیتي برخو کې کار کوي په وزارت داخله او وزارت دفاع او نورو امنیتي ارګانونو کې دي دوی مسؤلیت دی چې د خلکو د غوښتنو ته دوی پام وکړي یعنی کله چې مونږ یو ولسوالۍ سقوط کېږي هلته دغه څه تلفات ملکي کسانو ته هم راوړي بله خوا نه دلته بنګلي قوتونه پراتي دي دوی کمک او برسی که ضرورت دید پر دغسی واقعی
دید. اتمر سب خوب دولت پر دغسی مسائلو که در گواندهی و حوادون و استخبارات پر بولی آوائی چه پر دغسی حالاتو که آقوی دیر زیاده حسا که ترسو دلتا در نامنه لوی لوی پیخ رامنست کی تاسو فکر کوی چې یوازې د گاونډیو هیوادونو مداخله د دې لامل کیږي کنه دلته په دولت کې د نن هم ځینې ستونزې او مشکلات موجود دي
دواړه کې دي چې ځکه هم بهرني او ځینې استخباراتي کړۍ دلته لاسوخه ده کې دی هغه پر ځواب باندې چې افغانستان د ثبات او ستیا افغانستان کې جګړه راوړي د بل خوا نه زمونږ ظفر او دا د چې موږ یو ستراتیژي د دغسې اصطلاح آنی او عاجل حملو دپاره نه لرو.
په دغسې حالاتو کې دولت باید کوم تدابیر ولري او د دغسې حالاتو نه د وتلو دپاره باید د کومو حل لارو نه استفاده وکړي؟
ګورې په هر زون کې قول اردوګان شته دي. دا قول اردوګان باید تجهیز وي. مشکله دا خبره ده چې دغه مغرندي ډېر وخت نه دی موجود او کولوردوګان تر څو چې دوی د مرکز نه دستورونه اخلي تر څو چې دوی ته لارښودنه نشي دوی په خپل سر عملیات نشي کولی. زما دنده ده که هغه مربوط کولوردو په هر سیمه کې چې موجود دی او نږدې امنیتي ځواکونه چې هر څه کې موجود دي دوی باید مستقلانه دغه عملیات ترسره کړي.
د امنیتي چارو کارپو اسحاق اتمر چې د افغانستان د وروستیو امنیتي حالاتو په اړه غږیده.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
دوستانو زموږ غلا زده راډیو ری که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لرینو کولای شئ زموږ راپورونه او مرکه او ټول مطالب په پر وپانه هم ګوري او دغه پروګرام په ژوندۍ باندې هم واوري په تمنتا ساتي radio.com. په داسې حال کې چې د افغان هوایي ځواک د پیوړې کولو هڅې روانې دي، امریکایي روزونکو وایي د دې ځواک راتلونکي ته خورا زیات هیله مندي. دا مطلب دی چې وروسته به راسي. خو لومړی لکه څنګه چې مخکې مو د افغانستان د امنیت په اړه راپور نه واوریدل، د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس له خلکو غواړي چې حکومت ته وخت ورکړي څو په اصلاحاتو راوستلو سره په امنیتي وضعیت کې بدلون راولي. عبدالله دله نن د وزیرانو شورا د پایل په غونډه کې ویل چې په هیواد کې ستونزې سته او خلک له اوسني وضعیت ناراضه دي. په دې اړه نور تفصیل په رحمت الله افغان څخه وورو.
د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي که څه هم افغانان د هیواد له اوسني وضعیت راضي نه دي، خو نوموړی له خلکو غواړي چې په اوسنیو شرایطو کې د دوست او دښمن لیکې واضح دي او هغه مه مخشوشوي. عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو د شورا د پیل په غونډه کې وویل چې د امنیت خوندیتوب د حکومت مسؤلیت ده او د امنیتي وضعیت د لا ښه والي او اصلاحاتو لپاره د حکومت ته وخت ورکړل سي.
امنیت شهروندا در قدم اول
دی. وای د افغانانو د امنیت خوندیتوب زموږ ستر مسؤلیت دی. پوهیږو چې ستونزې شته، خلک قانع نه دي او حق لري چې قانع نه وي. په اوسنیو شرایطو کې له خلکو زموږ تمه دا ده چې وخت ورکړي چې د خدای په مرسته د اصلاحاتو په راوستلو او جدي اقداماتو سره موجوده امنیتي وضعیت کې بدلون راسي. ښاغلی عبدالله د نظر څرګندول د خلکو قانوني حق ګڼي او ټینګار کوي چې په یووالي سره کولی سو ستونزې هوارې کړو. دا غوښتنه داسې مهال مطرح کیږي چې د فاریاب، غور، بدخشان او یو شمیر نورو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفانو تحرکات زیات سوي دي. دوه ورځې وړاندې ولسي جرګې په هیواد کې د نامنیو په زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه او حکومتي مشران یې د مدیریت په کمزورۍ تورن کړل. په دې وروستیو کې ځینې حکومتي مشرانو او د پخواني حکومت چارواکو د حکومت پر وړاندې ائتلافونه جوړ کړل او په حکومت یې انتقاد وکړ چې د امنیت په تامین او د اصلاحاتو په راوستلو کې پاتې راغلی. افغان کارپوهان وایي د اجرایه رئیس اشاره تر ډیره هغه کسانو ته ده چې د نظام په داخل او له نظام څخه بهر د دولت پر ضد تبلیغ کوي او په دې سره غواړي چې له دغه کاره لاس په سر سي. د چارو کارپوه حاجي سید داود وایي چې حکومت زیات فرصتونه له لاسه ورکړي نو ځکه هم له ستونزو سره مخامخ ده.
د اجرایه رئیس د اصلاحاتو خبره کوي او خلکو ته ډاډ ورکوي چې تاسې مه وارخطا کېږئ، حکومت په سمه لار روان دی، تاسې حوصله وکړئ. نو زه فکر کوم د دغې خبرو په وړاندې حکومت باید عملي ګامونه واخلي. والیانو باندې یو ته نظر وکړي، په قوماندانانو دمنی وکړي، په قضا او سرنوالۍ کې وکړي. بیا په هغه صورت کې خلک د دوی خبرې مني چې د حکومت سم خواته روان دي.
له دې وړاندې د ولسي جرګې یو شمېر غړیو انتقاد کړی و چې حکومت په ښه مدیریت کې پاتې راغلی او په هیواد کې د سولې او امنیت د تامین لپاره پروګرامونه ان نه لري. د چارو بل کارپو اساق اتمر بیا وایي چې د امنیتي ځواکونو ترمنځ د همغږۍ نه موجودیت د دې لامل سوی چې په هیواد کې بې ثباتي زیاته سي. نوموړی ټینګار کوي اړتیا ده چې د امنیتي ځواکونو ترمنځ بشپړه همغږۍ رامنځته سي.
په د ساحل کې چې د افغان هوایي ځواک د پیاوړي کولو هڅې روانې دي، امریکایي روزونکي وایي د دې ځواک راتلونکي ته خورا زیات هیله مند دي. د افغانستان هوایي ځواک اوس مهال تر ډیره پر پخوانیو روسي هلیکوپټرو او سوپر توکانو کوچنیو جنگي الوتکو متکی دی، خو د راتلونکي لپاره پلان دی چې په روانو څلورو کلونو کې به د $5 میلیارد په لګښت د هوایي عملې د روزنې ترڅنګ د ځواک په نویو الوتکو او تجهیزاتو سنبال سي. په دې اړه احمد تکل راپور لري.
په داسې حال کې چې متحد ایالات د افغانستان پر نوې ستراتیژۍ کار کوي، د کابل حکومت او لویدیز متحدان د داسې یو هوایي ځواک جوړولو ته هیله مند دي چې افغان پوځ به د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه کې برلاسی کړي. د افغانستان هوایي ځواک چې متحد ایالاتو د تجهیزاتو او مسلکي روزنې په برخه کې تر دې دمه پانګونه پرې کړې، تر اوسه هغه پړاو ته نه دی رسېدلی چې تمه کېده، خو له صفر څخه د دې ځواک د جوړولو لپاره $2 میلیارد په پام کې نیول شوی دی. د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت د هوایي ځواک د روزنې د برخې قومندان بریج جنرال فیلیپ ستوارت چې د افغانستان هوایي ځواک ته سلام مشورې ورکوي، رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې د $2 میلیارد په لګښت جوړ شوی دا هوایي ځواک به د جګړې په ډګر کې د روان ولاړ حالت په ماتولو کې د افغان ځواکونو په ګټه یو بې ساری بدلون راولي. د نړیوالې ټولنې د پلان لمخې د افغانستان هوایي ځواک د $5 میلیارد په لګښت د یو څلور کلن پلان په ترڅ کې په پښو درول کیږي، چې په ترڅ کې به د الوتنو او د الوتکو د ترمیم او مراقبت د چارو لپاره نوي کسان وروزل شي. جنرال ستیوارت وایي تر 2014 کال پورې د نړۍ خورا ځواکمن هوایي ځواک په افغانستان کې و، خو وروسته له دې چې نړیوال ائتلاف له افغانستانه ووت، موږ پوه شو چې د افغانستان لپاره مو یو پیاوړی هوایي ځواک نه دی جوړ کړی. د امریکا د پوځ چارواکي وایي د روانو هڅو هدف د داسې هوایي ځواک جوړول دي چې د افغانستان په سخته او غرنۍ اراضي کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د هوایي حملو، اکملاتو او کشف توان ولري. د افغانستان هوایي ځواک اوس مهال د سوپر توکانو، د کوچنیو الوتکو او د MD-15 هلیکوپټرو په وسیله عملیات کوي او هڅه کوي چې په نورو برخو کې هم خپل ظرفیتونه لوړ کړي. څه موده مخکې د هوایي ځواکونو عملی د لومړي ځل لپاره د هیواد په یو لرې پرته سیمه کې د سرحدي پولیسو پوستو ته نږدې 400 کیلوګرامه اکملات له هوا څخه ور وغورځول. رویټرز اژانس د یو افغان پیلوټ جګړن خلیل شینواری له قوله لیکي چې نوموړی وایي موږ اوس د جګړې له ډګر څخه ټپیان راباسو، بار او مهمات لیږدوو او هغه وسایط چې پر سړک نشي تلای له یو ځای څخه بل ځای ته وړو. په پام کې دا پراتلونکو څو کلونو کې د Mi-17 روسي هلیکوپټرو پر ځای چې ترمیم یې ګران کار دی، امریکایي هلیکوپټر افغان ځواک ته ورکړل شي. د رویټرز راپور زیاتوي که څه هم د افغانستان هوایي ځواک اوس مهال په ډیرو عملیاتو کې برخه اخلي، خو تر څو چې پوره په پښو درېږي د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو مرستې ته اړتیا لري. د امریکا بی پیلوټه او F-14 الوتکې او اپاچی هلیکوپټرې لا هم د هلمند په څیر د ځینو سیمو په جګړو کې تر ډیره ښکېلې دي. په هلمند کې تیرونی امریکایي الوتکو د افغان ځواکونو په ملاتړ د 15 ورځو په ترڅ کې لږ تر لږه 250 هوایي حملې وکړې. جنرال ستیوارت وایي افغان هوایي ځواک په امریکایي معیارونو روزل کیږي او هدف دا دی چې مسلکي مهارت او اغیزې هومره لوړ شي چې په نتیجه کې طالبان د سولې خبرو ته اړ شي.
دوستانو سمورځي وینړیواله موضوع ته د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت له پاکستان سره د $100 میلیونو مرسته بند کړي او ویلي دي چې اسلام آباد په پاکستان کې ډیره د حقانی شبکې په وړاندې کافي اقدام نه دی کړی. تفصیل به نوریاس نوریس خبرو.
د امریکا دفاع وزارت څخه باندې $300 میلیون چې ټاکل شوی و پاکستان ته د ترهګرو ډلو په وړاندې د جګړې په خاطر ورکړې نه ورکوي او وایي چې د هیواد د حقانی شبکې په وړاندې چې په پاکستان کې دیره د طالبانو یو څانګه د کافي اقدامات نه دي کړي. دفاع وزارت دغه اعلان وروسته له هغې کوي چې د تېرې جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د افغانستان لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژۍ چې د دفاع وزیر جیمز میتس هم پکې و بحث وشو. د فارن پالیسي خپرونې په وینا ویل کېږي چې د ټرمپ اداره به داسې یوه ستراتیژي تصویب کړي چې هغه رول ته په پام سره چې پاکستان د افغانستان په جګړه کې لوبوي د اسلام آباد په وړاندې سخته تګلاره غوره شي. د امریکا د دفاع وزارت ویان ادم سټمپ یو خبره کړې بیان کې ویلي چې په اوس وخت کې به دغه مرسته د پاکستان له حکومت سره ونه شي، ځکه دفاع وزیر دا نه شوی تاییدولی چې پاکستان د حقاني شبکې په وړاندې کافي اقدامات کړي دي. دا د هغو 900 میلیون ډالرو مرستې یوه برخه ده چې 1500 میلیون ډالر یې پخوا پاکستان ترلاسه کړي دي. پاکستان له 2002 کال راهیسې لکله چې په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې د امریکا په مشرۍ جګړه پیل شوې او دا هېواد ورسره یوځای شوی، له امریکا شاوخوا 14 میلیارد ډالر مرسته ترلاسه کړې ده. دغه مرسته د ایتلاف ملاتړي وجهي صندوق لخوا د ترهګرۍ د ځپلو په مقصد د پاکستان له حکومت سره شوې ده. د امریکا د نوې ادارې دغه نوې دریس ته په پام سره آیا اسلام آباد به د حقاني شبکې په وړاندې اقدام وکړي او آیا دا هېواد به د افغانستان په وړاندې خپله پالیسي چې کابل د دښمنۍ پالیسۍ بولي بدله کړي؟ دا پوښتنه مې د سیمې د سیاسي چارو له کارپو لطیف اپریدي څخه وکړه. ښاغلی اپریدی وایي چې د ټرمپ ادارې تر اوسه داسې نښې ښودلي چې امریکا نوره د پاکستان په وړاندې جدي ده.
دا د ټرمپ د حکومت پالیسۍ یو وړومبی ګام دی او ښکاري چې دا واضح هغه فیصله وکړه چې موږ د پاکستان د دغې د دروغو یا د غلطو چې کوم یقین دهانی ورکوي یا باور ورکوي چې صاحب موږ به داسې وکړو هغه خبرو له هغوی مطمئن نه وي او چې تر څو پورې د پاکستان خلاف ډېره سختي ونشي نو پاکستان د افغانستان په حقله د پاکستاني فوج د پاکستاني ادارو دا را چې دا د نظر چې دی دا بېخي چیرنده غلط دی. هغوی په افغانستان کې د خپلې خوښې حکومت راوستل غواړي، طالبان سره بیا
د ښاغلي اپریدي په وینا ښایي د ټرمپ اداره د پاکستان په وړاندې نور اقدامات هم وکړي. له دې مخکې د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې د مشر جمهوري غوښتونکو سناتور جان مکین په مشرۍ د امریکایي سناتورانو څو کسیزې ډلې هم د اسلام آباد او کابل له کتنو وروسته ویلي وو چې پاکستان باید خپله پالیسي بدله کړي او که داسې ونه کړي امریکا به د دې هېواد په وړاندې خپله پالیسي بدله کړي. د فارن پالیسي په وینا د امریکا پوځي چارواکو او د کانګرس غړو له میاشتو راهیسې دا خبره کړې چې د افغانستان د جګړې په اړه نوې ستراتیژي به یوازې پر افغانستان متمرکز نه وي بلکې ټوله سیمه بران غاړي. په دغه ستراتیژي کې د غراز له پاکستان هم په کلکه غوښتل کیږي چې د دې هېواد په لویدیځه برخه کې د طالبانو او حقاني شبکې مرکزونه له منځه یوسي، دواړه ډلې له دې ځایه پر افغانستان حمله کوي.
ستاسو له پیغامونو نه
خبر په چارواکو کې دا چې صحیح خلک کار اهل کار ته ونسپارل شي نو دغه مشکلات پیدا کیږي، ځکه زمونږ ملي پولیس دی، ملي اردو ده، چې دا خلک چې صحیح کارونه هر سړی ته وسپارل شي چې هغه مسلکی نو ان شاء الله امنیت بهبود پیدا کوي. او کچیرته دا د خبرې چې زه وزیر ما او د خپل خپلوانو له جملې نه او د خپل د اقاربو له جملې نه داسې خلک معرفي کوم، دولت کې چوکیګانې ورکوم، پوسټونه ورکوم، نو دا مشکلات ورځ تر بلې زیاتیږي.
نوم قاری سلطان محمد دا به عدالتی دی، به امنیتی دی، به عدالتی دی، به انصافی دی. دست من نیول که نشی چه پسداکت سرا کازیان کار بکوی، پسداکت سرا سرنوالال کار بکوی، دغمک تا خدمت بکوی، پرشتیا کار بکوی، حرام ونه خوری، ظلم ونه کوی، دی طول دخپل خط سر رواتلی دی.
زما نوم ګلزمان، زه د لغمان ولایت او دولشاه ولسوالۍ اوسیدونکی یم. وجه همدغه ده چې زمونږ متاسفانه زمونږ دا مشران چې دي 40 کاله مخکې دا وطن خرڅ کړی دی، هماغه لامل دی چې موږ زوریږو تر اوسه پورې. امنیت په دې داسې به ټینګ شي له خیر سره چې کله زمونږ دا مشران ورک شي، نوی نسل چې په نوی چوکۍ باندې کینی او هغوی په صداقتانه باندې خپل وظیفه پر مخ بوزي، انشاءالله امنیت به راشي. دا بل چا په لاس کې دی، خپل اهمیت خپله په لاس کې نه لري. دا
دوستانو د امنیتی وضعیت په اړه مو د کابل شار د اوسیدونکو نظرونه واورېدل. اوس هم یوه بشري موضوع راخلو. یو افریقایي ماشوم د ایچ آی وی ایډز ناروغۍ د درملنې هیلې یو ځل بیا راپورته کړې دي. د جنوبي افریقا دغه ماشوم چې له همدې ناروغۍ سره زیږېدلی، هغه مهال متخصصین حیران کړل چې تر یوه کال درملنې وروسته روغ رمټ سو. په ایچ آی وی ویروس اخته کسان معمولا اړتیا لري چې د ټول عمر لپاره د دې ویروس ضد درمل وکاروي څو د خپرېدو مخه ونیسي. خو دغه ماشوم اتنیم کاله هیڅ درمل نه و کارولې، خو په لس کلنۍ کې تر یوه کال درملنې وروسته د دې ناروغۍ هیڅ نښه پکښې نه لیدل کېږي. دی او دې ته ورته نور انفرادي پیښو د نړۍ شاوخوا 8 میلیونه وګړو ته چې په ایچ آی وی ایډز ناروغۍ اخته دي د رغېدو هیله ورکړې ده. خو له دې سره سره متخصصین پر لا ډېر احتیاط ټینګار کوي او وایي د دغه ماشوم قضیه یوه استثنایي پیښه ده او د درملنې لپاره یوه لاره ورکولی سي. د ایچ د نړیوالې ټولنې مشر لیندا ګیل بیکر چې روانه اونۍ په پاریس کې کنفرانس لري، وایي دا یوه قضیه ده چې د ځوابونو پر ځای ډېرې پوښتنې راپورته کولی سي، خو وایي داسې فکر هم پیدا کوي چې شاید دا ناروغي عمري درملنې ته اړتیا ونه لري. په دې سره د کابل په وخت 4:30 ملالۍ بشیر په سټوډیو کې د یو ځل بیا په د خبرونو لنډیز واوروي.
نن سهار په کابل کې په ځانمرګ برید کې 26 کسان ووژل شول او تر 240 زیات ټپیان شول. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له خلکو وغوښتل چې حکومت ته وخت ورکړي چې د اصلاحاتو په راوړلو او جدي اقداماتو سره په امنیتي وضعیت کې تغییر راوړای سي. د فرا ولایت مسؤلین وایي تېره شپه د ګلستان ولایت د ولسوالیو او د غور ولایت د تیوره ولسوالۍ د وسلوالو کسانو ترمنځ په نښتو کې تر 200 زیات کسان وژل شول. د هرات په د ګزره ولسوالۍ له مسؤلانو څخه درې کسه د دغه ولایت د استیناف څارنوالۍ لخوا د اداري فساد په تور ونیول شول. د ترکیه د اپوزیسیون د یوې ورځپاڼې 12 کارکوونکي به نن محاکمه سي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان عربي هیوادونو ته د سفر په پای کې نن قطر ته ځي او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ زوم او ستر سلاکار جارډ کوشنر نن په سنا جرګه کې له روسیې سره د اړیکو د تورونو په اړه سپیناوی کوي.
له ملالۍ بشیر څخه مننه. اوس هم مرزي احمدزی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د هند او سویلي افریقا له الف لوبډلو سره د سیالۍ په خاطر د سویلي افریقا پر لور روانه شوه. د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول عزیز خروال نن ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ الف لوبډله له هند او سویلي افریقا سره درې اړخیزې سیالۍ لري چې د روان میلادي کال د جولای 25 نیټه پیلېږي، چې افغانستان به خپله لومړۍ سیالۍ د هندوستان له الف لوبډلې سره ترسره کړي. ښاغلی خروال وایي چې د کرکټ ملي الف لوبډله د دغو سیالیو لپاره بشپړ چمتووالی لري. وروسته له دې چې تېره میاشت افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ، له لومړۍ درجه لوبډلو سره د افغانستان د سیالۍ چانس زیات شوی دی. د خراس د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ملي لوبډلې د نړیوال جام د غوروي په سیالۍ کې سنگاپور لوبډلې ته د 224 منډو په توپیر ستره ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د لوبې په چا سنگاپور وګټله او افغان 19 کلونو ته د توپوهنی بلنه ورکړه چې د افغانستان د 19 کلونو لوبډلې د ټولو اورونو په لوبولو او د وو لوبغاړو په سوځېدو 324 منډې جوړې کړې. د لوبې غوره لوبغاړی ابراهیم زدران چې 3 منډې کړې وې وټاکل شو. دغه راز د سنگاپور لوبډلې په 300 اورونو کې د ټول لوبغاړو په سوځېدو 1 منډې جوړې کړې او افغان 19 کلونو لوبډلې ته د 224 منډو په توپیر لوبه وبایلله. دغه لوبې د نړیوال جام د غوروي په هدف پیل شوې چې د جولای 26 نیټې دوام به وکړي او یوازې یوه لوبډله به نړیوال جام ته لار پیدا کړي. او د افغانستان د پارا اولمپیک د باسکټبال د انجونو 14 کسیزه لوبډله د باسکټبال په نړیوال تورنمنت کې د ګډون په هدف نن سهار د اندونیزیا په لور روانه شوه. د بدني روزنې ریاست وین عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې له افغانستان څخه 11 لوبغاړي ګډون کوي. د باسکټبال نړیوال تورنمنت د روان لمریز کال د اسد په 3 د اندونیزیا په مالی جزیره کې د نړۍ د شپږو هیوادونو د لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د سپورتي خبرونو پای.
تاسو تاسې زموږ غلا ساده رادیو اوري ساده رادیو پر منځنۍ چپ بولس شپړنوي او د اف ام پر سله شریف پنځه په ټول افغانستان او په ټولو لویو ښارونو کې صاف او واضح اوریدلی سي. ورځو د افغانستان اړوند یوې بلې موضوع ته. د وسلوالو ځواکونو په برخه کې د برېټانیا د حکومت وزیر وایي چې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره به لسګونو برېټانیایان افغانستان ته ولېږل سي. مارک لانکاستر کابل ته د سفر په ترڅ کې لازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ټینګار وکړ چې هیواد د زیاتوالي اعلان کړی چې ورسره به په افغانستان کې د برېټانیي عسکرو شمیر 500 ته لوړ سي. یوسف خان زدران هم د موضوع په دې راپور کې راخسته ده.
د وسلوالو ځواکونو په برخه کې د برېټانیا وزیر وایي چې د افغان ځواکونو په وړتیا او شمیر کې د پام وړ مثبت تغییر راغلی، خو دا ځواکونه لا هم مرستو ته اړتیا لري. ښاغلی مارک لانګسټر چې په افغانستان کې له پخواني ماموریت 11 کاله وروسته کابل ته راغلی وایي هیواد به د راتلونکو 2 کلونو لپاره له افغان امنیتي ځواکونو سره مرستو ته دوام ورکړي. هغه له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې ټینګار وکړ چې د افغان ځواکونو د روزنې او مشورو لپاره برېټانیا پریکړه کړې چې شاوخوا 50 پوځي مشاورین افغانستان ته راولیږي.
Well, we have recently announced a modest uplift.
دوی وایي موږ په دې وروستیو کې تازه د ځواکونو ډیرول اعلان کړی تر څو له 1500 څخه 1550 ته لوړ شي. دا د وړتیاو د لوړولو لپاره کافي شمیر دی. له افغان ځواکونو څخه زموږ ملاتړ تر راتلونکو کلونو هم دوام کوي. زموږ ځواکونه به تر ډیره په دې برخه کې کار وکړي چې افغانان څنګه د هوا له لارې د تروریزم پر وړاندې مبارزه وکړي. ښاغلی لانګسټر وایي برېټانیا هڅه کوي چې د پخوا په څیر عسکر د جګړې نشي. دا وخت د غوڅ ملاتړ په چوکاټ کې د برېټانیا 1500 عسکر په افغانستان کې په دندو بوخت دي چې تر ډیره د نظامي مشاورینو روزونکو او ملاتړ رول لوبوي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې د ناټو غړو هیوادونو د بروکسل په کانفرانس کې افغانستان ته د تازه روزونکو عسکرو لیږد تایید کړ. د ناټو سرمنشي ویلي چې د ناټو 15 غړو هیوادونو په دې برخه کې د مرستې ټټر ډبولی دی. له دې سره د نظامي چارو څېړونکی هایګل سلمان خیل وایي که د افغانستان ملاتړي هیوادونه رښتیا هم د ثبات لپاره کار کول غواړي، د دغه مرستو ترڅنګ باید د افغان ځواکونو تجهیز ته هم کار وکړي.
خارجي قوتو ته مخصوص هوایي ځواک ته او زریدار قوتو ته د امریکا او د ناتو او د انګلستان په شان ضرورت لرو چې د افغانستان قوتو سره کومک وکړي. ولې پر زمن د دې کې چې دوی عسکر رالیږي بهتره به دا وي چې د عسکرو په ځای د افغانستان امنیتي او دفاعي سکتور هوایي قوه زریدار قوتونه رادار او دفاع هوا دا هم تکلیف
کی. لدی ټولو سره د وسلوالو ځواکونو په برخه کې د برېټانیا وزیر کڅوم د تروریزم پر وړاندې په ګډه مبارزه ټینګار کوي، خو یې چې د افغانستان غونډې په جنگ ځپلو هیوادونو کې سیاسي حل ته هم باید کار وشي.
ورڅو د حاجیانو مسلې ته. ټاکل شوی 6 کال له افغانستان څخه تر 1500 پورې افغان حاجیان د حج د فریضې ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ولاړ سي. عربستان ته د افغان حاجیانو د لیږد بهیر پیل شوی دی او دا بهیر به تر یوې میاشتې پورې روان وي. په دې اړه به نور له ناجیې څخه واورو.
سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو د لیږد بهیر په پیلېدو سره د افغانستان د حج او اوقافو وزارت چارواکي وایي چې 6 کال به له افغانستان څخه 1500 کسان د حج د ادا کولو په هدف سعودي عربستان ته واستول شي. د دغه وزارت ویان اسحاق عرب د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د حاجیانو د لیږد دغه بهیر له 13 رئیس پیل شوی او تر یوې میاشتې به دوام وکړي.
امسال 3000 حاجی از افغانستان در مراسم حج
سکل افغانستان څخه 1500 حاجیان د حج په مراسمو کې ګډون کوي. زمونږ پروازونه له 4 روزونو نسخه دي چې د هرات، کابل، مزار شریف څخه اوس مهال پروازونه پیل شوي او د کندهار پروازونه وروسته پیلېږي او د اریانا شرکت د مالویش په اساس به دا پروازونه د یوې میاشتې لپاره روان وي. تیر شپه له مرکز څخه 210 کسانو او بل پرواز هم له کابل څخه لرو چې 360 کسان نن د مدینې په لور ځي.
نوموړي وویل چې په دې وروستیو کې د حج په مراسمو کې د افغان ښځو ګډون نږدې 45% ته رسېدلی چې په وینا یې د 13 کلونو په پرتله د پام وړ ډېروالی په ګوته کوي. د دغه وزارت چارواکي وایي 6 کال د تیر په پرتله د افغان حاجیانو هغه ستونزې له منځه وړل شوي چې پخوا به حاجیان ورسره مخ وو. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت ویان اسحاق عرب ویل 6 کال چې حاجیانو ته کومې ودانۍ کرایه شوي هغه نوې ودانۍ دي چې پکې د اوسېدنې لازم سهولتونه موجود دي.
قسمت امکانات فراهم است برای
افغان حاجیانو ته سانتیاګو په پام کې نیول شوې دي. د استوګنې د ځای په ګډون تر ترانسپورتي خدماتو پورې همدارنګه درې وخته ډوډۍ او نورې سانتیاګوي موجود دي او کوم ستونزې چې په خاوې ټوله هوارې شوې دي.
د افغانستان د حج او وقف وزارت په وینا د ځل به ډیری حاجیان نیخ په نیغه له کابل مدینه منورې ته واستول شي او په سعودي کې به ورته د اوسېدو او تګ راتګ تر پخوا ښه امکانات برابر شي. د دغه وزارت په وینا سکل سعودي عربستان ته د هر حاجی د سفر مصرف 2550 امریکایي ډالر په پام کې نیول شوی. د افغانستان د حج او وقف وزارت چارواکي وایي چې د حج په مراسمو کې د حاجیانو د لارښوونې لپاره 650 خون کې هم په کار ګمرل کیږي چې حاجیانو ته به د حج د فریضې د ادا کولو پر وقت لازمي لارښوونې ورکوي. دغه وزارت د چارواکو په وینا سږ کال د افغان حاجیانو لپاره منظم روغتي اسانتیاوي هم په پام کې نیول شوې دي. د وزارت په داسې حال کې دغه اسانتیاو د رمسته کېدو خبر ورکوي چې په تیرو کلونو کې افغان حاجیانو په اړوندو برخو کې له ستونزو سر ټکاوه.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دوستانو د خبرونه پښې بوته نږدې سوی یو د یو کلیزر ژغونه ډرامې اوریدل مهروي. خو مخکې تر دې چې ډرامې تور سوی بل مطلب لرو، چین هند ته خبرداري ورکړی چې د دوړو هیوادونو پولې ته نږدې لانجمنو سیمو خپل ځواکونه په شا کړي. د دوړو هیوادونو ترمنځ د پولې پر سر داوا تر اوسه دوام لري. هند غواړي چې دغه لانجې د خبرو اترو لاره هوار شي. په دې اړه تفصیل له نوریاس نوریز خبرو ورپسې به ډرامې تور سو.
هند ته دغه خبرداری د چین د دفاع وزارت ویانډګروال او قیان ورکړی او ویلي دي چې هند د خپل ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا د دفاع او ساتنې په برخه کې د پیکینګ عزم او اراده نه ازموي. دا د همالیا په لوړو کې د دوکلام پلاتیا او لانجمنه سیمه ده چې چین غواړي هند خپل ځواکونه ترې وباسي. پر دې سیمې پر چین او هند سربیره د هند متحد بوتان هم د ملکیت ادعا کوي. هو دغه خبرداری د چین د خلکو د ازادي د پوځ د نویو مکلیزې د لمانځلو د مراسمو په درشل کې په یو خبري کانفرانس کې ورکړی دی. وویل له هند هیله کیږي چې دا هیر نه کړي چې په خپل بخت او خیالونو حسابونه کړي او زیاته کړي چې زموږ پوځ د خپل تاسیس را په دې خوا په نوي کلونو کې یو شی ثابت کړی او هغه دا چې زموږ هواد ځمکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت د ساتلو لپاره زموږ د پوځ امکانات غښتلي شوي او اراده مو هیڅکله هم نه ده کمزوري شوې. وویل زموږ د پوځ په نسبت د غره خورول ښایي اسانه وي. د دوکلام پلاتیا او په سیمه کې د غراس چینایي کارکوونکي د هغې لوی لارې پر جوړولو کار کوي چې د هند تر پولې غځېږي. هند بیا د پولې دواړو غاړو ته له پرتو سیمو د دواړو لورو د پوځي ځواکونو د پشا کېدو غوښتنه کړې او ویلي دي چې دغه لانجه د خبرو له لارې هواره شي. هند تېره میاشت وروسته له هغې چې چینایي ځواکونو د تبت له یادونګ څخه د جنوب پر لوري د سړک جوړولو کار پیل کړ، د روغې جوړې خبرې پیل کړې. که څه هم دواړو هېوادونو تر اوسه پورې له زغمه کار اخیستی، خو په وروستیو کې د نوې ډیلي او پیکینګ له لوري توندې څرګندونې زیاتې شوې چې ورسره داسې اندېښنې هم زیاتې شوې چې ښایي بیا دواړه هېوادونه سره ونښلي. د سرحدي شخړو پر سر هند او چین په 1928 کال لنډه خو خونړۍ جګړه کړې وه. دواړه د اټومي وسلو لرونکي هېوادونه په خپلو کې 3500 کیلومتره اوږده پوله لري چې ډېره برخه یې داوایي ده. ټاکل شوی چې د هند ملي امنیت سلاحکار اجیت دوال د روانې اونۍ په پای کې پیکینګ ته په سفر کې پر دغې لانجې له چینایي لوري سره خبرې وکړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
یو کلی زر غاګونا
د یو کلی زرغغونه ډرامې خوږو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د یو کلی زرغغونه په ډراما کې مو واوریدل چې خوونکې عادلې د سواد زده کړې په کورس کې کلیوالو مېرمنو ته لیکل وست ورزده کوو. لبل خوا د تفتیش رئیس د خپل ادارې مامورین رغوښتي دي، وایې ورې چې خبره څه ده.
محترم و حاضرینو غونه ته خراغ لاست
مننه
ما ده محترم طیبی هغه گزارش ول بست چې ده ساحی ده مکتبونو پا باره که تیار کرده و و ایم نام خدا دیوی ما چه گمان که و لاغنه هم خواه باید چې د میرمنو پر استعداد سترګې پټې نه کړو.
رئیس صاحب، نو د یو ساده گزارش تیارول خو د غره چپه کول نه دی؟
مامور صاحب زمانه، د غره چپه کول خو ځکه بولم چې یوې تکړه او اخلاصمند مامورې، یعنی زموږ استاسو یوې خور په مکتبونو کې د فساد مخه نیولې ده.
رئیس صاحب، دا زما ایماني وظیفه ده چې تر وسه د فساد مخه ونیسم. د وطن بچی پر موږ حق لري چې ښه تربیه شي او څوک ورسره ظلم زیاتی ونه کړي. مامور صاحب فاروق هر څه له نږدې ولیدل چې موږ د فساد په مخنیوي کې ډیر زحمتونه وګالل.
محترم رئیس صاحب طیبه جانه، رښتیا وایي، اول خو ما هیڅ دا ګمان نه کوو چې یوه مېرمنه دې په تفتیش او څارنه کې دومره تکړه وي. خو نام خدای دې وي طیبه جانه، بلا ده بلا، د چا خبره طوفان کوي طوفان.
اے بابا، مامور صاحب فاروق تین دومره اسمان ته مخې گاوه.
مامور صاحب زمانه، د اسمان خجولو خبره نه ده، دا به ډیر ظلم وي چې په یوه مېرمنه کې یو جوهر او استعداد وي خو ځینې خلک سترګې پې پټې کړي.
مامور صاحب فاروق، خوش چې دا خبره تا یاد کړه. طیبه جانې په کارونو کې خپل ځان رسولی ده، زه خو وایم چې بیخي د انعام او تقدیر وړ ده. او دا هم واورئ چې وروسته له دې زموږ په اداره کې به د ښځو حق ونه خوړل شي.
رئیس صاحب، په دومره وړو وړو خبرو چې نامونه ورکوي، دا نو والا باید حق اقدار ته ورسیږي.
حق به خامخا اقدار ته رسیږي، د طیبه جان تقدیرول د دې حق ده.
رئیس صاحب، که څوک د طیبه جان ستایل او انعام بی ځایه پیرزوینه بولي، نو په ساحه کې د خلکو نه پوښتنه وکړي.
محترم رئیس صاحب او محترم مامور صاحب فاروق، ستاسو کور ودان چې د یوې مېرمنې قدردانۍ کوئ، او دې ته مو پام شو چې په کارونو پوهېدل دا نه غواړي چې ته یا نارینه یې او یا ښځینه. زه وایم چې وروسته له دې دې د مېرمنو سره بې انصافي ونه شي.
دا وګورئ، لا نیکي او احسان هم نه مني، دې ته ستاینلیک او انعام ورکوي، دا وایي چې له ښځو سره بې انصافي ونه شي.
خدا بې انصافي ده چې زه یوه مېرمن یم، د انعام لایقه یم، خو ته یو نارینه یې نه منې.
دا یا منلی یا نه منلی، نور د مېرمنو سره څه بې انصافي شوې ده چې ته یادوې؟
د لیلا غریبې میز دې لکه چې هېر شو، دومره زوړ و چې پر پښو یې ولوېده. خو د څنګ شو بی مدیر ته مو په نری خبره نوی میز راو.
یاره دا چه دا بادام او دا چاکلیټ خو نام خدای دی وی سخت مزه دارو.
نوش جان دی خان صاحب،
خو صبره، ستا دا ټنډه نن راته تروه کاری، که څنګه ګلالۍ لورې؟
خان کاکا، زه به څه پوښم، تا او پلار مې په خپله ښه سره پوهېږئ.
خان صاحب، خدای دې همیشه راواله، په راتګ دې موږ ټول خوشحاله یو، نه مې په ټنډه ګونځشته او نه مې په زړه کې خفګان. خو بیا هم
دا خو خوده پکې راوستله نو.
خو مې ځکه ویل خان صاحب چې د لور پلار یم، ګلالۍ لور مې دلته ناسته ده، څه نشم ویلی. خو ته خپل هم پلار یې، د لور جدایي ګرانه وي.
صابره، ستا نو د مرغۍ غوندې زړه دی، باید لري چې مور او پلار د لور په واده کې د خوشحالۍ نستونی وغورځوي، که څنګه ګلالۍ لورې؟
خان کاکا، په دې خبرو نه پوهېږم. ښه پلاره، تاسې خبرې کوئ، زه ځم چې لوښي ومینځم.
ته کښېنه زورورې، چې ته نه وې زه د پلار سره یوه خبره هم نه کوم.
خان کاکا دې ښه وایي ګلالۍ لورې، کښېنه.
ښه سمه ده.
ښه صابره، ما او تا مخکې دا خبره سره یاده کړې وه چې د واده نیټه سره معلومه کړو، بیا تا وویل چې ګلالۍ دې راشي.
خان صاحب ته ښه وایې، ګلالۍ مې ځکه راوغوښته چې د دې د ژوند خبره ده. مولوی صاحب وویل چې په ګډ ژوند کې د نجلۍ او هلک رضا په کار ده.
مولوی صاحب خو د دین او اسلام خبرې کوي، جار شم. هغه د رضا او خوښۍ خبره خو مخکې معلومه شوې وه، اسلم او ګلالۍ خو دواړه سره رضا دي نو.
ته ښه وایې خان صاحب، خدای دې سره خوشحاله ولري. خو خبره دا ده چې ګلالۍ به پس له واده نه هم سبق وایي.
زورهوره، دا خو دومره ګرانه خبره نه ده. مولا صاحبان وایي چې سبق د نارینه او ښځینه دواړو دپاره فرض دی، ورته به ګورو. ګلالۍ لورې، اوس ته ووایه، نور هم کوم شرط لري او که نه؟
شرط نه دی، غوښتنه ده. ما ویل کله چې مې سبق ووایه په یوه اداره کې به کار وکړم، ځکه چې سبق د دې لپاره وایم چې وطن او خلکو ته مې خیر ورسیږي.
دای لا بل په اداره کې کار دل کچ بونی شي.
خان صاحب څنګه چپ شوی؟
نه 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 چپ نه یم. ښه ګلالۍ لورې،
بله غوښتنه مې دا وه چې خواسته نه چې عجیبه درته ښکاره شي.
وایه لورې، خان صاحب ته عجیبه نه ښکاري، په زړه به دې ارمان نه پرېږدي.
وایه لورګۍ، زه هم درته غوږ دمه چې څه وایې. هغه وایه
ما ویل چې تاسو بې له هغې په واده کې سندرغاړی راولئ، که زما خاطر کوئ د موزیک د لیسې نجونې مې په واده کې راولئ چې په واده کې مې ملي او وطني ترانې وغږوي. خان کاکا، دا مې ډېر لوی ارمان دی، انشاءالله راسره منی بی.
ستاتر سترگو جار شم، ستاتر مخ قربان. آهو، لاشنانم قربان زم، سخت پا چرتونو که دوب ده توائخه. تصبر چی وی داروم چی روی پخو تولویگی.
لکه چه خوری مزمه ده بدمو یاد داد سه براو تور ده و کتا
مرده ریگه مرده ریگه سوائخه موسا گول
موسا گول یا موسا گول سوائخه
دیر و بخه ما سی توکی در سرکه ولی توائخه بیا با داسی نکوم وست دارا تو وایا چه ولی داسی پوچورتونو که دوبوی.
ای موسا گولا ساده گولا زودی پت موشه بیخی ملستر گونا خوب تخته دلائی دا.
نو چه خوب دی تخته دلائی دای پسی منده که او خوب دی راونی ستا وایخه.
او رگی که موسا گولا
وست دینو اصلا خبر اوک.
اصلا خبر داد از جدی باد موشه چه پا دوو لارو که ایرانیم زده دیتا چرتونه وام چه که آقا دخیالی سڑکونو جوڑه ولو خبره ومانم اصلا نه چه محکمه تا میکشکی.
چوک دی محکمه تا کشی تا وایخه؟
وی ایردشوال خدا خپل را تا ویل کنه چه پا دولت که داست میرمانی هم شتا چه پا رشوت خورو و فسادگرو پسی راخیسته دا د مرسل او هغې توایبې خبرې دې هم راته کړې وې چې مرسل غله نیولي او توایبې هم په مکتبونو کې فساد ورک کړی ده.
دا خو مې درته ویلي و ته وایخه.
زه دې بدمشه بله دا ده چې نه سړک وي او نه مې پکې کار کړی وي. تا ویل چې دا پیسې ما ته حرامې دي.
خدا داد ګولیه، اوس دې نو د عقل ترافیک کار کړی دی او انشاءالله د رشوت له دوه لارې به دې د ایمانداری سمې لارې ته راوباسي. اوس نو ته صبر چې دا ټنډه دې ښکل
کړه. ته مې بې وخته ټنډه مه ښکلوه، زړه دې پتموشه، زه اوس هم پیسو ته نشم ټینګېدای. په همدې دوو لارو کې ښه یم چې حیران یم.
مامور صاحب طیبه، ساخته په کار بوخته ای، کله یو دو سیر اخلی او کله بلا.
توبه، مامور صاحب زمانه، دنده کار ده پاره دفتر ترازو، چه کار و نکو خپله تنخوابم را تعلال نوی.
خیا، ما ویل چه ستاخو با ده کار نزده بیخی تور شوه وی.
لکار نبه میوالی زده تور وی ها؟
بس نو، آقا ورز دیر صفتونه ده وشول، خوکم زی هونه نیو.
زمانه سپین خبره وکه، تر جبه لانده خبری ما پتاوه.
سپین خبره داده چه رئیس افستاد پاره دستانلی که و اینام خبره یاده کرده. خول اگه چه هم داست پاتش و
خده چه هم داست پاتش و حسودان غریبان خوب پی خوشحالوی. دو خدای شکر دی دو وطن خدمت پزان لازم بولم چه پخپل وظیفه که مخلص هایم او خلق ران خوشحالوی دا تر طول و لو اینام دی راتا.
چه دا سیدنو دو وطن خدمت تا دی کلکم لاو تارا خول تقدیر نامه و اینام ندی زده صبر که.
زما زده بیخی صبر دی، تا دی پزان کار وکه، حسادت دیر بد مرز دی، دا با دی پزده که ایوه سرا اتمینانم پری نگدی. میره بانی وکه.
تا سی طول در رئیس دفتر تا گوختی هستی.
سا رئیس گوختیو؟
او رئیس صاحب غوښتیو.
وی نه ویلی چې د څه دپاره یې غوښتیو؟
نه پوهېږم صاحب، د نورو شعبو مامورین هم د رئیس صاحب دفتر ته راغلي وو. خام خاکم نوی خبر بی ور بشی خبر بشی.
درنور دن کوتا سی دیو کلی زرغ غون ډرامې 200 یمه برخه واوریده او د ډرامې ټیم غواړي د 200 وخت پر شو یو لړۍ بریالي سفر ونمانځي. تاسو له دې ډرامې څخه څه زده کوی او لاته څه غواړي؟ خپل نظرونه مو 0 و 0 شپږ نوي 0 1 2 0 1 2 شمیرې ته پرېږدئ. راتلونکي پنځشنبه ماسپښین 12:30 بجې له تاسو سره په همدې اړه په یو ځانګړي خبرونه کې غږیږو. نو مونږ ته د غږ ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 و 0 شپږ نوي 0 1 2 0 1 2.
دکلیل مر تندر نی کلیل مرد تندر نیولی دے سہار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برا دی شکاروانی برونو سر سر برونو سر دید سندرو خار تلار نلری برونو سر دید سندرو خار تلار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار